مشال راډیو د دا مهال په خبر کې نه او په کابل کې اتنی بجی دي په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم اوریدونکو په دې غړی کې ځینې مهم رپورټونه لرو او همداراز له تاسو څخه ستاسو د سیمو خبرونه اورو تازه حال به راته راکړئ د دې لپاره مو درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی هلته را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ وروسته بیا ټلیفون هم کولی شئ په خپرونه کې سندرې هم در خپرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه افغان چارواکي وایي له پاتې 400 طالبانو څخه یې 80 تنه د کابل له پولي چرخي زندانه خوشي کړي د خیبر پښتونخوا تعلیم وزارت وایي که شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې پرانیستل شول نو د مالکانو پر ضد یې کارروایي کوي او متحده عرب امارات او اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شي بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت یو سرچینه وایي پرون ماښام د کابل له پولي چرخي زندانه له پاتې 400 طالب بندیانو څخه لسګونه خوش شوې دي د چارواکي تیر ماښام د موضوع د حساسیت له وجې له نوم خودو ډډه وکړه او مشال راډیو ته وویل چې له زندانه 80 بندیان د کابل په بیلابیلو ځایونو کې خوشي کړي دي په دې اړه مو له افغان حکومتي چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی رسمن د بندیانو خوشي کول تایید نه کړل البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین بیګام مشال راډیو ته وویل چې ځنې زندانیانی آزاد شوی خو کره شمیر یې ونه خود دا طالب بندیان تر هغه څو ورځې وروسته خوشی شوی چې د اگست پر 9 د افغانستان مشورتي لوی جرګې په پریکړه لیک کې حکومت ته د 400 بندیانو د خوشی کېدو سپارښتنې ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې بیل پلمې دي له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي تر دې دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د زندانیانو د خوشی کولو امر لاسلیک کړ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت خبرداری ورکړی دی چې که شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې خلاص شول نو د مالکانو پر ضد به یې کارروایي وکړي وزارت پرون مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې ټول ښوونځي به د کورونا وایرس مخنیوي له احتیاطي لارښوونو سره سم خلاصیږي د شخصي سکولونو مالکانو ویلي چې سر له سبا یعنی د اګست له 15 ښوونځي بیا پرانیزي د هغوی په وینا د ښوونځیو تړلو له وجې نه یوازې له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي بلکې د ماشومانو تعلیمي کال هم ضایع کیږي د شخصي سکولونو مالکانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د پاکستان حکومت د رستورانونو هوټلونو او سیلګرۍ ځایونو په ګډون ټول کاروبارونه د اګست له 10 څخه بیا پرانیستل خو ویل چې تعلیمي ادارې به د سپتمبر له 15 پرانیزي حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ چې د می تر لومړۍ اونۍ روانو تر هغې وروسته د پاکستان حکومت د ټول بند پر ځای محدودیتونه اعلان کړل د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت په بیان کې زیاته کړې چې د کورونا وایرس پیښو ته په کدو کېدی شي چې په ټاکلې نیټه کې بدلون وکړي د خیبر ضلع ځینې سوداګر اوسیدونکي وایي چې ښاروالۍ یا میونسپل انتظامیې له کاروبارونو څخه د مالیو ټولول پیل کړی دي په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې نو حکومت ژمنه کړې وه چې تر 50 کلونو به ورڅخه ټیکس ناخلی خو د خیبر یو سوداګر معروف اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل ښاروالۍ له کاروبارانو څخه د ټیکسونو اخیستل پیل کړی دي د قبایل تحفظ غورځنګ په نوم د ټولنې یو مشر سردار اصغر اپریدی وایي د مالیو غونډول ناقانونه کار دی د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سیفران پارلماني سیکرټر او په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل د میونسپل انتظامی پر دې اقدام له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره غږیږي او د مسالې د ژر هواري هڅې کوي متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوې دي دا پرونی اقدام امریکا اسرائیل او د خلیج یو شمیر عربي هیوادونو ستایل خو فلسطینیانو ورباندې انتقاد کړی او سمدستي له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو د موافقې منځګړتوب کړی چې ورسره سم متحده عرب امارات د خلیج لومړنی هیواد شو چې له اسرائیلو سره بشپړ ډیپلوماټیک تعلقات پیلوي خو په ټوله کې درېیم عربي هیواد دی چې له اسرائیلو سره فعالې ډیپلوماټیکې رابطې لري تر دې مخکې مصر په 1990 زیږیز کال کې او اردن په 1994 کې له اسرائیلو سره ډیپلوماټیک تعلقات پیل کړل ټرمپ پرون پر ټویټر ګډ بیان خپور کړی چې پکې راغلی چې نوموړی د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د متحده عرب اماراتو شیخ محمد بن زاهد ال نهیان په مکمل ډول د اړیکو پر عادي کولو سلا شوی په بیان کې راغلی چې د منځنی ختیځ د دې دوو تر ټولو زیاتو فعالو ټولنو او پرمختللیو اقتصادونو ترمنځ به د مستقیمو تعلقاتو پیل په سیمه کې د اقتصادي ودې، زیاتو ټکنالوژیکي نوښتونو او د خلکو ترمنځ د نږدې اړیکو باعث شي چې په نتیجه کې به یې سیمه بدلون وویني. په بیان کې د اسرایلو دا ژمنه هم شامله ده چې له خپل ځان سره به د فلسطینیانو د غربي څنډې سیمو تړلو بهیر وځنډوي. بیان زیاتوي چې د اماراتو او اسرایلو پلاوی به په راتلونکو څو اونیو کې د پانګونې، سیلګرۍ، مستقیمو پروازونو، امنیت او د سفارتونو پرانیستو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو د موافقو لاسلیک کولو لپاره سره وویني. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکر کام او د مشال پر اپلیکیشن اوري. لومړی موضوع ته ورځو. سرچینې وایي چې له پاتې څلور سوه طالب بندیانو څخه شاوخوا اتیا زندانیان تیر ماښام د کابل له پولي چرخي زندانه خوشي شوي. افغان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو په زندان کې د ملي امنیت یوه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال رادیو ته تایید کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تایید کړي چې ځینې زندانیان خوشي شوي خو کره شمېر یې نه دی ورکړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د مشورتي لویې جرګې له پریکړه لیک سره سم د اګست پر یوولسمه د پاتې بندیانو د آزادولو امر لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې زندانیانو له خوشي کېدو سره بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر معلومات لري.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د څلور سوه طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو، د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې اتیا تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشی شول. د ملي امنیت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه، وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بېلابېلو سیمو کې خوشی شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو خوشی کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولی دي. افغان چارواکو د ازادي راډیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام تایید کړی چې یو شمېر بندیان خوشي سوي دي. نوموړي دا ونه ویل چې څومره کسان خوشي سول. پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشي کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگټن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجی سید داود په دې اړه تیر ماښام وویل،
څه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکې د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. درېیمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکې د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کېږي او د انتخابات نتیجه څه راوځي، تر هغې پورې دا مسائل نن په سبا ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د پاتې څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل سي. د افغانستان د حکومت یو ویشت کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو څلور سوه طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د دې ډلې د پنځه زره بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لست افغان حکومت ته ورکړی وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت د صوبې شخصي ښوونځیو ته خبرداری ورکړی چې که د سپتمبر تر 15 مخکې سکولونه پرانیستل نو پر ضد به یې کارروایي وکړي. وزارت پرون مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې یوازې استادان ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. پاکستان د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ چې په مې کې یې نرم کړ او په اګست کې یې ټول محدودیتونه ختم کړل، خو تعلیمي ادارې لا هم تړلې دي. د شخصي ښوونځیو مالکان وایي له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي او د ماشومانو تعلیمي کال هم ضایع کیږي. روغتیا پالان وایي سکولونه دې د کورونا وایرس له احتیاطي لارښوونو سره سم پرانیستل شي. د شاهین بونیری رپورټ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم څانګې خبرداري ورکړې چې د شخصي سکولونو مالکان دې د اگست په 15 نیټه د سکولونو د پرانستلو نه ډډه وکړي، ګنې نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. پرون مشال ریډیو ته پر لیږلي یو بیان کې د تعلیم څانګې ویلي چې دا مهال یوازې استادان د احتیاطي تدابیرو سره سکولونو ته د تلو اجازه لري او د درس او تدریس عمل به د سپتمبر په 15 نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې دا چې د پرایویټ ایجوکیشنل نیټورک مشرانو د جولای په 9 په پېښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اگست د 15 څخه د سکولونو د پرانستو اعلان کړی دی. د دغه نیټورک یو مشر اماد الدین وایي چې د حکومتي پالیسیو له کبله دوی نور د نوي کل 57 د خطر سره نشي مخ کولی. نوموړی زیاتوي
په ټول ملک کې اوس الحمدلله کورونا چې کوم دی نو هغه د هغې ګراف په کته باندې را روان دی او لاک ډاون ختم شو، نو چې بازارونه کولاو شو، مارکیټونه کولاو شو، منډۍ کولاو شوې، پبلک ترانسپورټ کولاو شو، د تعلیمي ادارو د بندولو څخه جواز پاتې نه دی. که فرض کې د پیسو یا د کاروبار او د دې سیز یو لاس وشي نو هغه ریپیربل دی، خو د ماشومانو چې کم قیمتي وخت ضایع شي نو دا د دې کمپنسیشن نشي کېدی او دا ایر ریپیریبل لاس دی. لہذا مونږ مزید د خپل نوی نسل، د خپل مستقبل، د خپلو بچو د وخت ضایع کولو ته تیار نه یو او مونږ به ان شاء الله تعالی په 15 اگست 2020 باندې ټولې تعلیمي ادارې کولاو.
په پاکستان کې یو لوی شمیر ماشومان په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا سکولونه حکومت د کورونا د وبا له کبله د روان کال د مارچ په 14 نیټه تړلی وو. د ځینو زده کوونکو مور او پلار د کورونا د وبا د ویرې د سکولونو پرانستو ته زړه نه کوي، خو ډېرې بیا داسې دي چې غواړي خپل بچي سکولونو ته بیرته واستوي. د ولسي روغتیا د چارو یو پوه ډاکټر جواد اقبال وایي چې باید سکولونه د احتیاطي تدابیرو سره بیرته پرانستل شي.
تاسو وګورئ سون هم کیسز چې ورلد وایډ رپورټ شوی دی، په دې ورلد وایډ کیسز کې 1.7% چې دینو دا په انډر 16 ایئرز کې رپورټ شوی دی. مطلب دا دی چې 16 ایئرز نه کم ماشومان چې دي په هغې کې د دې COVID-19 اپیډیمک چې کم دی هغه انکیری کم دی. بیا که تاسو وګورئ چې نو په پوره دنیا کې په پایلټ بیسس باندې سکولونه چې کم دی هغه کولاو شوي دي، نو ای سچ داسې الارمنګ سټیټسټکس نشته، خو بیا هم یوه یره ده. خو مونږ دا ویلی شو چې د دې یری هغه چانسز ډېر زیات کم دي. د دې د وجې نه چې زما خپل اصل تجویز دا دی چې سکولونه دې د ایس او پی سره کولاو شي.
د یادونه وړ دا چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جولای په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې اعلان کړی وو چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د سپتمبر د 15 نیټې څخه پرانستل کیږي او حکومت هڅه کوي چې له دغې وړاندې ټول احتیاطي تدابیر عملي کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم څانګه وایي چې د کورونا د رنځورانو شمیره راټیټه شوې ده او دوی به ګوري چې که حالت ښه وي نو د سکولونو د پرانستو لپاره د 15 سپتمبر په نیټه کې رد و بدل هم کولی شي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په خیبر کې ځینې سوداګر او خلک وایي ښاروالۍ یا میونسپل انتظامی ورڅخه د مالیو غونډول پیل کړي چې دوی یې نشي ورکولی. په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې، نو حکومت ویلي ول چې تر 50 کلونو پورې له هغو سیمو ټیکسونه نه اخلي. د خیبر سوداګرانو پرون مشال راډیو ته ویل د میونسپل انتظامی دا کار ناقانونه دی. د سرحدي او قبایلي چارو وزارت پارلماني سیکرټري او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال پریده وای پر دې موضوع به هرو مرو له لوړپوړو چارواکو سره وغږیږي او دا مسأله به هوار کړي. فرهاد شینواره له خیبره.
د خیبر ضلع وګړي او سوداګر وایي چې هلته تحصیل، میونسپل اډمنستریشن او داسې نورو ادارو ټیکسونه اخیستل پیل کړي. دوی وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره واده شوې وه چې 50 کالو پورې به په قبایلي ضلعو کې حکومت ټیکسونه نه اخلي. د خیبر ضلع یو سوداګر معروف اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی هیله من وو چې دې ځپل شوو سیمو خلکو نه به حکومت ټیکسونه نه اخلي، خو داسې ونه شو.
ان زمام په وخت کې وعده شوی وي چې دغه علاقې لا به 5 سال خو کنفرم مو ټیکس چوټ ورکو، بلکې د زیاتو خلکو دا امید و چې دا به 10 سال کی، لیکن واپس بیا مصیبت دا و شو چې هغه 5 سال هم ونه شو. او ډیر آیټمز داسې دي دغه پروډکشن باندې اوس دلته ټیکسونه مختلف شروع شوي دي، پاکې غوړي، تیل، سٹیل او نور داسې آیټمونه دي چې هغه نه کمپلیټ ټیکس زالي. او هغه کارخانه چې هغه دلته روزګار کریئیټ کړای وو، یو اکنامیک حل چل کریئیټ کې دوه والا وو، هغه بیا ودرېدو. نو دا د حکومت ډیره کمزوري دو پکار رہی چې د دوو د غمزپل یو خلکو سره، د دهشتګردۍ وهل یو خلکو سره، د کاروبار کولو موقع ملو وای، فیکټری روانې شوی وای، لیکن افسوس خبره دا دو چې هغه څه ونه شول.
منظور احمد پریده وای چې په جمرود بازار کې تحصیل میونسپل اډمنستریشن لخوا د ټیکسونو پر غونډولو خلکو ناخوخي سرګند کړي.
تیر ورځ تحصیل میونسپل اډمنستریشن ټیمو چې کوم په جمرود بازار کې د ریډونا د ټیکسونو غونډول په دا والا باندې خلکو د غم او د غصې اظهار کړی دی. څنګه چې په ملکنډ کې خلکو ته یو ریلیف دی چې هلته ټیکسونه نشته دی، هلته نان کسٹم پیډ ګاډي ښه کولو ګرځي، خو په قبایلي سیمه کې نو نان کسٹم پیډ ګاډي چاته څوک پرېږدي. حکومت او دغه رنګ ټی ایم او یا تحصیل میونسپل اډمنستریشن هم لګیا دی او د ټیکسونو د اغستو تابعیا کوي، کوشش کوي. دا ډیر ظلم دی، زیاتی دی.
د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډلې یو مشر سردار اصغر پرېدی وایي
تحصیل میونسپل اډمنستریشن چې کوم ټیکسونه اخستل شروع کړي دي، یو دا غم نه دی. د دینا الوا چې څومره نور هغه ډپارټمنټ چې هغه د ټیکس یا د جنریشن د پوره چې کوم د هغه کار کوي، هغه وداوت پلاننګ هغه مسلسل په قبایلي اضلاع کې چې کوم مداخلت کوي او غیر عیني او غیر قانوني مداخلت دی.
په قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو راغونډولو په موضوع مو د سرحدي او قبایلي چارو سفران وزارت، پارلماني سیکرټري او د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو غړي اقبال پریدي سره خبرې وکړې. نو دوی وویل
موږ به په دې حوالې سره ضرور خبره کوو چې قبایل حکومت د ریلیف په انتظار دی چې قبایل کوم متاثره دي د ملیټنسی د وجه، دا هغوی له چې کوم کاروباري نقصان رسېدلی دی، هغوی کورونه وران شوي دي. نو هغوی اوس په دې سټیج کې دي چې قبایل لا حکومت سور کی نه چې هغوی نه والی. نو په دې حوالې سره موږ ضرور خبره کوو. دا زموږ ایمان دی چې موږ به دې دا خبره په حکومتي سطح د هر سړي سره کوو، په فلور بینک کوو او د وزیر اعظم سره بینک کوو، سپیکر سره بینک کوو.
2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او هلته پولیسو او عدالتي نظام وغځول شو او یو شمیر نورو ادارو خپل اختیار ور وغځاوه، خو قبایلي ولس وایي هلته دی اول پرمختیایي کارونه پیل شي او د محکمو او ټیکسونو په اړه دی په خلکو کې پوهه پیدا کړل شي او د حکومتي وعدې سره سم دی بیا ترې ټیکسونه واخیستل شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر.
تا
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د پېښور د چټک بس سرویس با په ښار کې او د تورخم لوري ته ټرافیکي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون د پروژې د تعمیراتي چارو تر بشپړېدو وروسته سرویس پرانیست. د چټک بس پر پروژې له 2018 زیږیز کال راهیسې کار روان و. د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر ویلي چې د پېښور پر دې ترانسپورټي پروژې د شاوخوا 140 اربع روپیو لګښت د لاهور له میټرو بس پروژې څخه زیات دی. د خدماتو تر پیل وروسته ګڼو خلکو په بسونو کې سفر ورکړ چې پکې د مشال راډیو خبریال غلام غوث هم موجود و او له کارخانو څخه تر څمکنیو پورې لاړ. له هغه ځایه دا رپورټ راستولې.
وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې د اولس لپاره د چټک بس یا بی آر ټی د پرانستلو د دستورې پر مهال وویل
یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے.
دا د پاکستان تر ټولو غوره میټرو بس پروژه ده. د سره به ل پېښور د تورخم د لارې په لور او په پېښور کې د ننه ټرافیکي ستونزې حل شي. دا د پېښور د ولس لپاره د تګ راتګ یو جدید نظام جوړ شو او دا ډیره لوی خبره ده، ولې چې د پرمختګ په لور د تر ټولو لومړی مرحلوي چې کله ته د تګ راتګ لپاره ولسته یو جدید نظام ورکړي.
مودرن ترانسپورت سیستم پروواید کړی.
عمران خان سره د پرانیستي د دستوري پر مهال د دیپای چارو وفاقي وزیر پرویز خټک هم موجود وو چې هغه وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وو کله چې نوموړي د 2018 په اکتوبر میاشت کې د یادی پروژې پرانیست کړی و. وزیر اعظم عمران خان وویل چې هغه وخت په دغه پروژه تحفظات لرل، خو اوس چې دې ته ګوري نخکاری داسي چې د پېښور لپاره د یو لوی منصوبه ثابته شوه. په خاصه توګه زه ویل غواړم چې ما په دې تحفظات لرل، خو زه نن د پرویز خټک ستاینه کوم، ولې چې د به تل ویل چې کله دا پروژه بشپړه شي نو بیا به تاسو د دې په اهمیت پوه شئ. نو پرویز خټک ته ویل غواړم چې مونږ په غلطه وو او ستا خبره سمه ثابته شوه. د پرانیستي وروستو په ګڼ شمېر کې د پېښور اوسېدونکو په دغه نوي بسونو کې سفر وکړو. د اجمل خان په نوم د پېښور ښار نه د کارخانو په لور روان په یو بی آر ټي بس کې ناست یو تن د دې نوي بسونو په اړه صدا ډول د خپل خیال او فکر څرګندونه وکړه.
ماشاءالله نن دا کوم افتتاح شوی دا پدې کې مونږ دا محسوس کړی چې مونږ هم پدې کې کوم دي چکرو لګو دا سیلار شو چې کوم دي زمونږ بلې صوبې کې کوم سہولت مونږ د میسر شو چې ماشاءالله ډېر خولي سہولت چې کوم مونږ په ډکشانو کې کومې کرایانې لګولې په نورو بسونو کې بلګې دي آی کې به انتظار کېدو آی کې به سیوم نو ګرمي بم وا نو اوس چې کوم دي لکه مونږ دا محسوسو چې دا دې خرچم کم ده دې کې صفایم ډېر ده دې کې انتظار مو نشته.
د کارخانو نه بیا د پېښور د ښار په لور په یو بل بی آر ټی بس کې د محمد جان په نوم یو تن مشال ریډیو ته وویل
د نظام پور علاقې ضلع نوخار اوسېدونکی یم. زه نن سپیشل پېښور ته د دې بی آر ټی د چکنګ ته راغلی یم. چېرته زه دې کې وګرځم او زه دا وګورم لکه دې کې تا ته ډېر زیات سہولت ده. هر چا ته زه ټول د پېښور عوام ته خاص د خیبر پښتونخوا عوام ته دا ریکوست کوم دا چې تاسو راشه او تاسو په دې کې سفر وکړئ دا به ان شاء الله تاسو به پر سکون بو یا خوشحال بو.
خو بیا د مسلم لیگ نون یو مشر او د منصوبه بندۍ پخوانی وفاقي وزیر احسن اقبال د پېښور په میټرو بس نیوکه کړې دي او ویلي دي چې د پېښور په یو چټک بس پروژه 140 اربع روپۍ خرج کول ډېر لوی لګښت دی او د مسلم لیگ نون په دوري حکومت کې د لاهور، ملتان او راولپنډی اسلام آباد په میټرو بسونو دومره لویه پیسې نه و لګولې شوې.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په پاکستان کې خزینه او خبريالان ویل دي چې لېوی مودي راهیسه پر ټولنیزو شبکو زورول کیږي. دوی د اگست پر 12مه په ګډ بیان کې لیکلي چې پر ټولنیزو شبکو ورته خلک ګواښونه کوي او شخصي معلومات یې شریکوي. د بیان ځنو لاسلیکونکو خبريالانو پرون مشال راډیو ته ویل کله چې پر حکومت انتقاد وکړي خلک یې پر انټرنیټي پاڼو ښکنځي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري ویل دي چې د خزینه خبريالانو زورول او نامهذبه ژبه کارول د زغملو وړ نه دي. موضوع فرخوندی اسد سیړلی.
له لاهور ایمه کوسا چې خبریاله ده او د خزو خبریالانو لخوا د انلاین سوربونو خبر شوه بیان دی لاسلیک کړي. د اگست پر 14مه مشال رادیو ته ویل د دوی پر ضد ناسمې خبرې او پروپاګاندا هلا زیات شي چې کله دوی پر حکومتي کمزوري او ناکامۍ خبرې وکړي.
مې آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. میرے ساتھ جو سب سے میری میموری میں جو ورسٹ ابیوز کا وہ تھا.
زما په یاد ماته هغه وخت ټوله زیاتې بدې ردی ویل شوې چې کله په لاور کې دستکونکو لاجو کېدو پکی دستکونکو د یونینونو د بحالولو خبره کوله. په دغه مسأله شیرین مزاری، فواد چودھری او وزیر اعظم عمران خان هم ټویټونه وکړل. په دغه دوران د لاریون یو منتظم لا درکه شو. دغه دستکونکو استخباراتي ادارو اوچت کړ. ما په خپل ټویټر پاڼه په دغه لیکل وکړل. لاغرستو ماته بدې ردی ویل او کنزا پیل شو. زه بیا په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د ازادي مارچ للاړم. په دغه اړه مې خبر جوړول نو الته هم لما سره ډیره بد رویه وساتل شو. ما سره یو بل خبریالی امبر رحیم شمسی سره ام او په موجوده وخت کې په بنظیر شاه پسې ډېرې بدې ردې روانې دي ځکه چې هغه په پنجاب کې د کورونا وایرس په اړه ګره معلومات خپروي. کله چې موږ په حکومت تنقید پیل کړو نو د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان زموږ خلاف غلط معلومات ورکوي او زموږ خبرونو ته غلط او جعلي وایي. دوی ته داسې لګي چې زموږ د رپورټونو سره د دوی حکومتي کمزوري ښکاره کیږي.
له کراچۍ څخه خبریالی بینګ اسمشال ریډیو ته وویل دوی دې خبرې ته مجبور شول چې اوس دا مسله له وفاقي حکومت او نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي.
د موجوده واکمن ګوند غړي او نه یوازې د دوی پلویان بلکې حکومتي غړي هم چې کومه ژبه او کوم ټکي استعمالوي هغه د ویلو نه دي. لکه اوس چې وفاقي وزیر اسد عمر کوم ټویټ کړو، که دغه ټویټ تاسو ولولئ نو دا غي نه دا ثابتېږي چې که آنلاین زورونې کېږي نو تاسو جعلي خبرونه ولې ورکوئ. لکه دا د یو وفاقي وزیر خبره ده. دا اوس یو بل بحث دی چې جعلي خبر دوی څه ته وایي. هغې ته چې پکې پر حکومت تنقید شوی وي او حکومت چیلنج کړل شوی وي، دوی خو پر مونږ تنقید نه کوي، دوی مونږ ته دھڑکې راکوي.
د اگست په 12مه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په یو ټویټ کې ویلي د چا خلاف غلطي خبرې کول که هغه خزه ده او که سړی غلط کار دی، خو جعلي خبر ورکول هم غلط ده. خو خبریاله آیما کوسا وایي د سړو په مقابل کې خزه خبریالانې پر انټرنیټ زیاتې زورول کیږي.
اگر وہ جرنلسٹ جو ہے وہ فیمیل ہو،
که جرنلسٹ خزه وي نو بیا خو ورته ډېرې ګنده کنسا کیږي او داسې چیزې ویلې هم نشم. ډېرې ګنده خبرې کوي او د دې یو مثال ده هم دی. که مونږ په پښتون ژغورنې غورځنګ خبره وکړو نو بیا خو ډېره ګنده کنسا کیږي. دوی دا هم نشي زغملی چې د پنجاب یوه جینۍ ولې د پښتنو پر مسأله خبره وکړي. نو دوی پر داسې مسألو په مونږ حملې کوي.
سو اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ آپ کو اٹیک.
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د اگست پر 12مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د خزو خبریالانو په نخښه کول او زبربل پریشانه کوونکی دی او تنقید کوونکو خزو ته بد رد ویل کله هم د منلو وړ نه دي. بلخوا د اگست پر 12مه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې دغه مسلې نوټس یې اخیسته او د غټولو خزینه او خبریالانو ته بلنه ورکوي چې د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته راشي او له دوی سره په دې اړه معلومات شریک کړي. خبریالانو وایي حکومت په ټولنیزو رسنیو داسې کسان کینولي چې د خپلو تنقید کوونکو خلاف پروپاګاندا کوي. خو د تحریک انصاف پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي سیف الرحمان د اگست په لسمه مشال راډیو ته ویل دا خبره ناسمه ده چې ګوندې د خبریالانو په زورګونو کې لاس لري.
د انټرنیټي جرمونو په اړه قانون شته. که داسې څه وایي نو باید چې دوی یې مخې ته راوړي. که څوک په داسې جرمونو کې ککړ وي نو موږ به یې پر خلاف کاروای کوو او له مظلوم سره به ودرېږو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د اگست په 14 مشال راډیو ته ویل پر خبریالانو د اظهار پر ازادۍ په خوا هم کتګنونه وو، خو په موجوده وخت کې دا مسله زیاته شوې ده.
که څوک خبریال وي، عام کس وي او یا د بلې شعبې سره تعلق لري، باید چې درا احترام یې وسی. زما په فکر دا مسله چې یو جرم دی له پخوا څخه په پاکستان کې ده، خو په موجوده وخت کې د پوز مداخلت په حکومتي چارو کې زیات شوی، نو ځکه دا مسله هم زیاته شوې ده او د اظهار ازادي پر خلاف د کار کولو تورونه زیاتره پر استخباراتي ادارو لګول کیږي.
په دغه بیان کې خبریالانو چې بینظیر شام، برشمسی، محمد سرفراز، آیما کوسا، نظرانه یوسفزئی، ریما عمر، فرحت جاوید، آسما شیرازی، منصر جهانگیر او ځینو نورو لاسلیک کړی دی. پکې له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې د ښځو خبریالانو پر خلاف د پروپیګنډې کولو او د دوی په زورولو کې دي د ککړو حکومتي غړو نه هم پوښتنه وشي او پر خلاف دې کاروایی وکړل شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
نو اوس هم یو نړیواله موضوع متحده عرب اماراتو او اسرائیلو پرون د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر جوړېدو موافقه وکړه. دې اقدام ته د یو داسې تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کیدای شي په منځني ختیځ کې د سولې باعث شي. امریکا د دې موافقې منځګړتوب کړی. د هغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د اماراتو او اسرائیلو د مشرانو په موجودګۍ کې خبریالانو ته وویل چې هیله لري چې نور عربي او اسلامي هیوادونه هم د متحده عرب اماراتو په څیر اقدام وکړي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت تر دې اعلان سمدستي وروسته له اماراتو خپل سفیر ورغوښتی دی. فریبا ظاهر تفصیل لري.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سو چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډ اعلامیې خبره کړې چې د موافقه یې تصدیق کړې. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د منځني ختیځ د دغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful
دی وی دا موافقه د ولا سولیز امن او هوسا منځنی ختیځ جوړېدو پر لور د پام وړ ګام دی. اوس چې دا یې خیمات سو، زه تم لرم نور عرب او اسلامي هیوادونه هم د عربي متحده اماراتو لاره تعقیب کړي. ولسمشر ټرمپ ویل د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی پر راتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیمو الوتنو، امنیت، د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف ال اوتایبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال سوي سیمو د الحاق پلان به ځنډوي. عربي متحده اماراتو ویلي چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړي پاتې سي او زیاتوي چې دا موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لاره خوندي وساتي.
د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس یو ویان فوزي ابراهیم انتقاد کړی او وایي چې دا اقدام د شاه لخوا زموږ د خلکو په چړې وهل دي. د رویترز خبري اژانس تر راپور له مخې دا موافقه په سیمه کې ایران ته د مخالفتونو زمینه سخته وي. ایران هغه هیواد دی چې اسرائیل، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات په سیمه کې یو عمده ګواښ ګڼي.
فریبا ظاهر رپورٹ مورید بل موضوع ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې که استخباراتي رپورټونه رښتیا وي چې مسکو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژنې لپاره طالبان ته د پیسو وړاندیز کړي نو لوی قیمت به ادا کړي. د خبرو نوموړي د اگست پر 12مه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د مشال راډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړي او زیاتوي چې ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. مسکو او تهران د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې دا تورونه بے بنسټه بللي. طالبانو هم په تیرو وختونو کې ویلي چې روسیه یوازې اخلاقي ملاتړ کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ د چک جمهوریت سر خار پراګ ته د سفر پر مهال د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل که روسیې له طالبانو سره د پوځي مرستو وړاندیز کړی وي نو لږ تاوان سره به مخ شي.
سچې مونږ ویلې دي هغه دادی کچېر روسان د امریکایانو یا د نورو غربي وګړو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کوي نو غټ قیمت پیدا کړي. دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل. ما ته معلومه ده چې زمونږ لوړپوړو پوځي چارواکو هم په دې اړه د اغوی لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړي. مونږ د دې کار اجازه نه ورکو او نه یې زغملی شو.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعي روسیه په افغانستان کې طالبانو ته مرستې ورکوي، پامپیو ویل چې پخوا هم روسیې له طالبانو سره پوځي مرستې کړې ده. په خبره تر دې چې ایران هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي.
موږ دا خبره واضح کړې ده، موږ له تاریخ خبر یو، موږ پوهیږو چې پخوا هم روسانو طالبانو ته وسلې ورکړي، موږ خبر یو چې نن ایران هغوی ته وسلې ورکوي. نو موږ ته دا حقیقتونه معلوم دي، موږ هر یو ته خپل توقعات واضح کړي. موږ به د امریکا یا د چک جمهوری یا د هر هغه ملک چې د غوث ملاتړ ماموریت برخه دي د هر یو پوځي د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه کوو چې د هغوی حفاظت یقیني کوي. تیر کال موږ کړي دي او تر هغې به یې کوو تر کومه چې په افغانستان کې زموږ پوځیان موجود
وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو نه مخکې هغه ته پر دې اړه معلومات نه ورکړل شوي چې د روسانو لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د پوځي مرستو وړاندیز شوی. آیا واقعي ولسمشر ټرمپ ته دغه معلومات نه ورکړل شوی؟ پر دې اړه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې دا پوښتنه به سپینه ماڼۍ ښه ځواب کړي، خو د ده په خبره ولسمشر یې هر هغه کار کوي چې هدف یې امریکایي ولس خوندي کول وي.
زه به دا خبره په سپینه ماڼۍ پرېږدم. ولسمشر ټرمپ ته په هر معامله کې د هغه د ملي امنیت ډلې چې څوک هم ورغلي او ویلي دي چې مونږه یو اندېښنه لرو، مونږ دلته کافي څه نه کوو، مونږ دلته ډېر څه کولی شو، دلته کې یو بل خطر دی. نو ولسمشر دغه خبرې جدي اخستی او مونږ ورته نه یوازې بشپړ مناسب ځواب ورکړی بلکې ورسره زمونږ د ولس حفاظت هم یقیني شوی.
مایک پامپیو دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې افغان دولت او طالبان خپل منځیو خبرو ته نږدې شوي. تر دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون پر 26مه د لومړي ځل لپاره رپورټ ورکړل چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان ووژني، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي.
د اسرارالم مومند له رپورټ سره سم په دې غړي کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس په تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړي. پر فیسبوک راته وار لمخه ځنې تبصری راغلي دي، زدا تبصری ګورم. تر هغه پورې تاسو د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پتا او د وایبر شمیره په خبرتیا کې واوري.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي. 00 سلور سوشل دوائش یولس سلیریش دو سوا پینزا
د وایبر شمیره مو ده 00 شل 500 300 شپږ سوه 900. په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
مشال رادیو ته غوږ یاست. دلته راته ځینو کسانو د موسم خبرونه لیکلي دي او ځینو نور راته لیکلي دي. د موسم په خبرونو کې عصمت الله ارمانی لیکلي دي چې ګرمي زیاته ده. همداراز روحی لال لیکلی دی چې د بونیر په بونیر سلارزو کې بیګاخه خسته باران وشو او دغه چې دی ناصر سیدی هم لیکلی دی چې په ننګرهار کې ډیره سخته ګرمي ده. او د دې نه علاوه راته دلته بل کس هم د باران په باره کې لیکلي وو خو تبصره ماته اوس نه ښکاري. بهرحال یو خو دا هغه خلک شو چې د موسم حال یې راکړی دی. د دې نه علاوه راته ځینو کسانو د پاکستان د جوړېدو ورځې په مناسبت باندې خبرې لیکلي دي چې سیاب احمد لیکلي دي چې په تاکال کې بیګا د ازادۍ د دغه جشن لمانځلو په وخت باندې یو وړکی په موټر سایکل باندې ناستو په یو ټایر باندې په یو پاهیا باندې موټر سایکل چلاوه چې تنه وغورځېد او ملته وی مړ شو. شاکر بیٹنی وایي چې آلتا په لکی مروت کې خلک خوشحالي لمانځي د پاکستان د جوړېدو په مناسبت باندې. او مجاهد الرحمن لیکلي چې په کوټ کې اوس دوی لاریون کوي په دغه ورځې په مناسبت باندې وی ډیر کسان ورغونډ شوي دي. خو مسرور احمد راته لیکلی دی چې په وزیرستان کې په رزمک کې نږدې رزمک سره نږدې په مهاجر بازار کې پرون چاودنه شوې ده. دای نه دی لیکلی دی چې په دې کې څه ډول ځاني یا مالی زیان رسیدلی دی او کنه دی رسیدلی. سید ولی ساحل راته له کندهاره لیکلی دی چې دوی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. وی مخکې برمې چې وهلې وي هغه هم اوس په وچېدو دي. له دولت غواړو چې ورته دی د اوبو سیستم ورا برابر کړي. او فضل رحمان رحیم بدلون ساحل صاحب دا د کندهار نه اول ځل داسې تبصره موږ ته راغله نو ما ځکه ولوسته کنی عموما موږ دلته د ستونزې نه شریکو او د موسم حال هم د ټولو هر یو چا نه شو ویلی. او دا د ازادۍ په باره کې چې ډیرو کسانو تبصرې لیکلي دي دا هم ټولې نه شو ویلی. بس یو څو مو بیان کړي. تاسو را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوئ. تاسو په سیمو کې هر ورځ ډېرې کیسې کیږي، غونډې کیږي، پریکړې کیږي، جرګې کیږي، سړکونه هلته جوړېږي، تعلیمي ادارې جوړېږي. د کورونا وایرس په باره کې راته معلومات په خپلو سیمو کې راکوئ چې څه حالات دي. دغه راته لیکلي دي دلته فضل رحیم بدلون لزازی میدانه چې د وږی میاشتې له اول نیټې څخه مځ شخصي مکتبونه چې دي هغه فعالیت پیل کړي. کورونا وایرس له وجې دا مکتبونه تړلي ول. اوس زه د شعیب وزیر په غږ سندره درته نشروم او بیا وروسته نورو تبصرو ته ورځو.
Thank you. زبان میں تھا گل نازا کے گل جن گل نازا
شوی وزیر په غږ مسندر اوریدا سلام پښتونخوا خبرونه ده او تاسو پکې په دې خبرونه کې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري د مشال رادیو اپلیکیشنونه کوم ډاونلوډ کړی وي نو وخت په وخت ګوري او تازه کوي چې ټول خبرونه او لیکنې در ته په خبرونه باندې درور رسیدي او چا چې ډاونلوډ کړي په دې کې که تاسو څه مشکلات لرئ ستونزې لرئ نو موږ ته ضرور په فیسبوک کې پیغام پریږدئ چې موږ کوشش کوو چې درته نورم ښه کړو. حضرت الله بیرمل راته له بنو څخه لیکلي دي چې موسم ډیر ښه دی ځکه چې باران روان دی هلته. خو عبدالرشید بندیوان صبری راته له خوست لیکي له صبری ولسوالۍ څخه چې ګرمي دومره زیاته ده چې اخرنی حد ته رسیدلې ده. هلته په عید نواز خاطر راته لیکلي دي چې په د شمالي وزیرستان پر رزمک کې نن د اوتمان زیو لویه جرګه کیږي چې پکې د وزیرستان مشران سیاستوالان زده کوونکي او خلق برخه اخلي. د تماو لیکل چې خاطر صاحب ماته دا ووایه چې د جرګې موضوع څه ده نو که دا یې راته ولیکل نو دا به هم له تاسو سره زه بیا شریک کړم. له دې علاوه راته سیار سورجوال لیکلی دي چې تیره ورځ په تحصیل ټاکسلا کې د افغانانو ته د وخت تمدید پاڼه کې پولیسو د سخت چال چلن شکایتو چې تیره شپه ورته ورغلی وم او ډاډ مې ورته ورکړ چې اړوند ادارو سره به یې هم دغه موضوع شریکه کړم. همدا وجه وه چې په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت کې د افغان مهاجرینو د محترمې آتشې معاون محترم ذبیح الله واحدی صاحب مې په جریان کې کړ چې د هر راز همکاریو ډاډ یې راکړ او د دې سره مې یونیسیار او شارپ موسسه هم په جریان کې کړل. یونیسیار یو این ایچ سی آر دی یادی ویغه مهم او شارپ موسسه مهم په جریان کړل چې په نتیجه کې د شارپ موسسې ساحوي وکیل محترم سردار توفیق نن له موږ سره یو ځای تاڼې ته ولاړ او د افغانانو د ستونزې حل کړه چې لاړوندې ادارو څخه مننه هم کوو. نو سید دا خبره را سره شریک کړ چې په ټاکسلا کې د ده په وینا باندې پولیسو د تمدید پاڼه کې د پولیسو ورسره دغه کړی او دا خلک یې نیولي وو سخت چال چلن یې ورسره کړی وو او دی بیا هغې نه وروسته د افغانستان سفارت ته ویلي دي. همدارز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته او شارپ موسسه چې ده هغې ته یې ویلي دي. نو شارپ موسسې کس ورسره تللی دی او پولیسو باندې څخه یې دا کسان را خلاص کړی دي، دا مسله ورته حل کړی ده، دا افغانانو مسله حل کړی ده، بلکې کسان نو نیولې تانی ته ورغلی دي، هغوی چې ورسره چال چلن سخت کاوه، سختی ورسره کوله د کارډونو د نیټې پوره کېدو له وجې، هغه به اوس ورسره نه کوي. د زیب خان په غږ سندره اورو. مشال راډیو ته غوږ یاست، دلته راته ځنه نورو کسانو هم د پاکستان د جوړېدو ورځې په مناسبت باندې د غونډو لیکلي دي او د جشنونو یې راته لیکلي دي. له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې تا مو راته لیکلي دي. او احسان الله بې پروا لیکلي دي چې هلته هم ګرمي ده، ګرمۍ څپه راغلی ده په ځینو ځایونو کې، او په ځینو ځایونو کې بیا بارانونه هم شوي دي. نو بس دا موسم دی، نو دا دغسې کله ګرمي او کله د ګرمۍ څپه راځي، کله د یخ راځي، کله بارانونه راځي. نو که تاسو د دې نه علاوه نور شیان را سره شریک کړئ د خپلو سیمو، لکه دا عید نواز خاطر صاحب چې راته لیکلی دي چې نن هلته په رزمک کې دغه ده جرګه ده د عثمان سیو، نو دغسې شیان که را سره شریک کړئ نو بیا به ډېر زیات ښه خوشحاله به شم ورباندې، ځکه همدا خبر دی اصلا. نو هغه نورو کسانو چې یو قسم تبصرې کړې وي د موسم په باره کې او د خپلواکۍ یا د پاکستان د جوړېدو د ورځې په مناسبت باندې او د ټولو نومونه مې وانخیستی شول، هغوی څخه بخښنه غواړو. د شفیق مرید په غږ به زه دا سندره نشر کړم. له دې سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسي، په بله ګړۍ کې بیا در سره یو.
گلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں کتلے دسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں کتلے دسم ندی لاخوں کتلے دسم ندی Oh,